پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستاني ورځپاڼو او همدارز نړیوالو مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر او
بریکس ټولنې پاکستان میشتي وسله والی ډلې د سیمه ییز امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې. پاکستانی حاجیانو تیره شپه په مکه کې مظاهره کړې ده او امریکا وایي د شمالي کوریا خلاف زغم په ختمېدو ده. د خبرونو تفصیل: د بریکس په نوم د نړۍ د 15 راڅرګندیدونکو اقتصادي طاقتونو په لومړي ځل داسې یو ګډ بیان خپور کړی چې پکې پاکستان میشتي وسلوالې ډلې د سیمه ییز امنیت لپاره د اندېښنې وړ او ملاتړ کوونکي مسؤل بلل شوی دی. بریکس چې برازیل، روسیا، هندوستان، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، د دوشنبه په ورځ د چین په شیامین ښار کې د وی سرمشریزي پر مهال غږ وکړ چې په افغانستان کې باید د تشدد لړۍ زر تر زره ختمه شي. د بریکس مشرانو وویل دوی په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو چې په نتیجه کې عام ولسي افغانان وژل کیږي په کلکه غندنه کوي. د بریکس مشرانو په دغه اعلامیه کې د ځینو وسلوالو ډلو نومونه اخیستي چې په وینا یې سیمه ییز امنیت ته ګواښ پېښوي. په دغو ډلو کې طالبان، داعش، القاعده، ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، حقانی شبکه، لشکر طیبه، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستان او حزب التحریر ډلې شامل دي. د هند بهرنیو چارو د وزارت سکرټر پریتی سارن وایي دوی د بریکس د دغه اقدام هرکلی کوي او د لومړی ځل دی چې ترهګرۍ خلاف په جګړه کې د وسلوالو ډلو منظم فهرست خپرېږي. افغانستان د بریکس اعلامي هرکلی کړی، په دېړه تر اوسه د پاکستان غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سعودي عرب په مکه ښار کې د مشال رډیو خبریال نن وویل چې تیره شپه لسګونو پاکستاني حاجیانو د پاکستاني مشن په مخ کې مظاهره وکړه. دوی په دې خبره احتجاج کولو چې دوی ته ولې د ژمنې سره سم د مینا او عرفات ترمنځ د ټرین سهولت نه دی ورکړل شوی. نږدې 200 کسان د مظاهرې لپاره د پاکستاني مشن دفتر په وړاندې ټول شوي او شعارونه یې ورکول. د پاکستان د حج وزیر سردار یوسف چې په سعودي عرب کې موجود و، حاجیانو ته باور ورکړ چې دوی ته به د سړي په سر 250 ریاله واپس ورکړل شي. د پاکستان د حج وزیر وایي د مینا او عرفات ترمنځ د ټرانسپورټ برابرول د سعودي حکومت مسؤلیت و او دوی به په دې لړ کې له هغوی پښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نن نه د پاکستاني حاجیانو د واپسۍ لړۍ هم پیل شوې او د یوې میاشتې په اوږدو کې به 1,00,000 حاجیان وطن ته واپس شي. ملګری ملتونه وایي یوازې د کندز ولایت په چاردره ولسوالۍ کې د وی اونۍ په لړ کې تر 5,000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې د راپور له مخې د اګست 23 د سپتمبر تر 3 پورې په چاردره ولسوالۍ کې 5,200 تنه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس سخت کال په ټول افغانستان کې تر اوسه تر 230 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره دا هم وایي چې تیره اونۍ د دوی همکاران په پکتیکا ولایت کې پرېنښودل شول چې د 350 تنو بې ځایه شو حال واخلي او مرسته ورسره وکړي. په سریلانکا کې د افغانستان شازده فیروایي هیواد له سریلانکا سره د حواله لارې د سوداګرۍ راکړې ورکړې د پراختیا په لټه کې دی. د سریلانکا رسنیو د دوشنبه په ورځ په کولمبو کې د افغانستان د شمزافیر منیر غیاسي له قوله وویل افغانستان هڅه کوي چې له سریلانکا سره د الوتکې په وسیله تجارتي راکړه ورکړه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیروایي هیواد په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د شمالي کوریا خلاف یو نوی قرارداد خپور کړي او غواړي چې بله اونۍ پرې سلامتي کونسل رایه ورکړي. نیکی هیلی وایي امریکا کله هم جګړه نه غواړي خو بله مورګا وختې دي. سفارتکار هیلی پرون دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې شمالي کوریا د هایډروجن بم د ازمویلو اعلان وکړ.
Being a nuclear power is not about using those terrible weapons to threaten.
دا وای د جوهری وسلو درلودلو معنی دا نه ده چې دغه وسلې د نورو د ویرولو لپاره وکارول شي. جوهری وسله لرونکو هیوادونو خپل مسؤلیت پیژني. کیم جان اونګ د سپوهنه ښکارا کوي. د هغه لخوا د میزایلو ناوړه ګټه خستنه او ایټمی ګواخونه ښکارا کوي چې هغه جنگ ته وزر سنډي. امریکا کله هم د جګړې په لوي نه و اوس هم جنگ نه غواړي، خو زموږ زغم لا محدود نه شي کېده. موږ به د خپل سیمې او خپل اتحادیانو ساتنه کوو. هیلی له سلامتی کونسل غوښتنه وکړه چې د شمالي کوریا خلاف دې سخت نه سخت ممکنه ګامونه پورته کړي سو دغه هیواد د خپل ایټمی پروګرام نورې ننداره وړاندې نکړي. پښتني نوبل انعام ګټونکي پیغلی ملالی یوسفزی پرون پر آنګ سان سوچی چې د برما اوسیدونکي ده او هغې هم نوبل انعام ګټلی غږ وکړ چې په برما کې د روهینجا مسلمانانو خلاف د تشدد غندنه دې وکړي. ملاله وایي نړۍ انتظار کوي چې د غلی سوچی دریز واوري. آنګ سان سوچی د برما یوه ولسی مشره ده د چا په هیواد کې چې د یاغیانو او پوځ ترمنځ په جګړه کې سلګونه روهینجا مسلمانان وژل شوي او نږدې 90,000 نور بیا د تشدد له پیښو وروسته بنګلادیش شته په کډه کولو مجبوره شوې دي. ملالی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي هغې په وار وار د دې غمناکې او شرمناکې پیښې غندنه کړې ده. ملاله وایي هیله ده چې د هغې سیاله آنګ سان سوچی به هم ورته دریځ ښکاره کړي. په برما کې د مسلمانانو پر وژنه په خاموشه پاتې کېدو پر اغلی سوچی په عمومي توګه د اسلامي نړۍ د هیوادونو نیوکې زیاتې شوې او ځینې خو عین د نوبل د کمیټې نه غواړي چې له هغې نه دا جایزه واپس واخلي. د آنګ سان سوچی پلویان بیا وایي چې هغه د پوځ په قابو کولو کې محدود اختیارات په لاس کې لري. په برما کې د تشدد تازه پیښې وروسته له هغې پیل شوې چې روهینجا مسلمانانو یوې وړې یاغي ډلې د اګست په 15 د پولیسو په یوې پوستې حمله وکړه. په دغه جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 ګروپې اخیستل کیږي او 106 ګروپې شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپې او 80 پیسې او 105 روپې 10 پیسې. یو پاوند 105 روپې شل پیسې او 105 روپې 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپې 55 پیسې او 23 روپې 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپې 90 پیسې او 23 روپې. یو افغاني 1 روپې 55 پیسې او 1 روپې 80 پیسې او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې خسته کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د بریکس په نوم د نړۍ د مخ په ودی هیوادونو د سرمشریزي په اعلامیه کې په اول ځل په پاکستان کې د فعال وسلوالو ډلو نمونه یاد شوی او پر ضد د کاروایي غوښتنه شوې ده. د نړیوالو اړیکو یو شنونکي وایي نړیوال د پاکستان د خبرې منلو ته تیار نه دي چې ګواکې هغه واد وسلوالو ته د پناه ورکولو پالیسی لمنځه وړي.
پاکستان دا خبره کوي چې موږ سره یا دا قسمه تنظیمونه نشته او یا هغه فعالیت ته نه پرېږدي. دنیا کې اکثر دا نه مني.
ټاکل شوی نن په اسلام آباد کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د پاکستان د سفیرانو سفیران په یو کانفرنس کې سره ټول شي. د سمیزو چارو پوه وایي دوی به تر ډیره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي.
هم په انتظار نه چې کوم د پاکستان سره وارننګ ورکړې وي چې تاسو سپورټ ختم کړئ او افغانستان ورکړئ. دا ټول نوې خبره به دغه
او د خیبر جنسي خاصدار ځواک او اوسیدونکو وایي لوی اختر یې د ځل په امن کې وکړ.
یو قسم داسې نه خوشګواره واقعه مو نشوه. موږ چې پښتونه خاخ ډیپټي کړی دا لویس خاصدار موږ لګولی
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا همولنې موضوع په چین کې شوې د بریکس په نوم د نړۍ د مخ پر ود اقتصادي قدرتونو د سرمشریزي په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه په اول ځل د ځینو پاکستان میشتو وسلوالو ډلو نمونه یاد شوی او د غوی پر ضد سخت اقدام غوښتنه شوې ده. د پاکستان حکومت دغه بیان پاک سلمل کې لا هم څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت بیا د بریکس د اعلامیې هرکلی کړی دی. د دې ټولنې مشرانو په خپله سرمشریزه کې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی دی. عصمت څاروان معلومات راکوي.
د بریکس په نوم د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د هیوادونو ټولنې پروند خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویندوی د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریکس د دریځ هرکلی وکړ. وی ویل
دوی دریز پرځای دی ورکلې کولی، یعنی دغه تهدید له پولو ورآخوا تهدید دی، د دې اړتیا سره چې د سیمې او نړۍ په کچه باندې له دغه تهدید سره مبارزه وشي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو ملاتړ وشي. تروریزم خطر دی او د دغه خطر سره مبارزه د سیمې او نړۍ ګډ مسؤلیت دی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو چې بې ساري سرشندنې کړي دي، د نړۍ په نیابت باندې له نړیوالو تروریستانو سره جګړه کوي، نو په کار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د ملاتړ ترڅنګ په خپل برخه کې مسؤلیت هم ادا کړي.
د بریکس غړیو په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ څرګند کړی چې د دې ټولنې دوه غړیو روسیه او چین د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژۍ په وړاندې ملاحظه څرګنده کړې ده. خو د بریکس مشانو په خپل سرمشیزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتي سختریزي ډلې په نامه یادې کړي. هغوی د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللي او د غرازې د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤل بللي دي. د امریکا ولس په شر په صغر د ویلي چې باید پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو پناهځایونه له منځه یوسي. د بریکس غړیو هیوادونو د سولې لپاره د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هیوادونه سره نښلوي. د بریکس غړیو د افغانستان د بیا رغونې د هڅو او د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی دی. دوی په خپل اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو حقانی شبکې، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب التحریر، داعش او نورو سختریزو ډلو له لوري پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. لشکر طیبه په پاکستان کې میشته سختریزه ډله ده چې په هند او افغانستان کې په تروریستي حملو تورن ده. جیش محمد هم په پاکستان کې فعالیت کوي او هند د خپل هیواد پر پارلمان د 2000 لومړي کال پر حمله تورنوي. هند له ډیرو کلونو راهیسې له پاکستان څخه د دوغو دوه ډلو پر ضد اقداماتو غوښتنه کوي.
د اسمت څاروان په رپورت کې موریدل چې د نړۍ د مخ پر بده اقتصادي قدرتونو مشرانو په اول ځل په خپل اعلامیه کې د ځینو پاکستان میشته وسلوالو ډلو نمونه یاد کړي او د هغوی پر ضد د جدي اقدام غوښتنه کړې ده. د پېښور پوهنتون یو استاد او د نړیوالو اړیکو شنونکي ډاکټر سرفراز خان وایي نړیوال له یوې مودې راهیسې له پاکستانه غواړي چې پر خاورې د فعال وسلوالو ډلو کسانو پر ضد کاروایي وکړي. نوموړي لمشال رادیو سره په مرکه کې زیاته کړي چې پاکستان د نړیوالې ډیپلوماسۍ په چارو کې د هند مقابله نشي کولای.
د اکوال فردا د هغه سکیورټی کونسل کم قراردادونه دي او کم تنظیمونه هغه بین کړی دي او کم د سکسان دي ځنی چې هغه د لوکالي دنیا دهشتګرد ګڼي هغه باره کې کافی مودې نه پاکستان باندې دا زور رو. دا چې د تنظیمونو او افراد چې دی دا وی باندې پابندی ده او دا په کار ده چې د فعالیت تجارت نه وي. پاکستان اکثر دا خبره کوي چې مونږ سره یا دا قسمه تنظیمونه نشته او یا هغه فعالیت نه پرېږدي. دا مونږ پاکستان موقف ده او دنیا کې اکثر دا نه مني یا ځینې کسان یې په طریقې مني او ځینې کسان ورته وایي چې نه زور پیا چې دوستانه کې ورته وایي چې دی راوړي. د چین کې چې کله دا خبره کېده نو که تاسو خیال وي چین کې ایستون ترکستان تنظیم دی چې هغه دا اویغر چې دی ترک دی، هغه اصلا مسلمانان هم دي، هلته هغه تنظیم چې دی کار کوي او هغه افغانستان کې قبایلي علاقو کې هم د هغې اثرات لیدل شوي دي یا د هغې مختلف ټریننګ کیمپونه ته راغلي دي یا کله هلته هغې سفالیت کړی دی ترکستان کې نو هغه کله لیدل شوي دي نو هغې کنسیشن کړی دی چې هغه یا افغانستان یا وزیرستان یا بل ځای کې ټریننګ شوی دی. نو دا چین وقتاً فوقتاً پاکستان سره دا خبرې کولې او الزامات جبر بولو. دا کشان هند هم داسې خبرې کوي، افغانستان هم داسې خبرې کوي او وس مونږ کتلې دا چې ډونلډ ټرمپ چې د خپل تقریر کې دی دا خبرې خط تفصیل سره وکړي. نو ماحول دنیا کې چې دی د ترهګری او دهشتګردۍ خلاف دی. دا ویل چې مونږ څوم کو مونږ سره به چین ودرېږي یا بل روس به ودرېږي یا د امریکې په بغض معاویه کې به ودرېږي د لوکالي ډیپلوماسي کې دا خبرې داسې ډېرې نه چلېږي.
او سمه ده ډاکټر، تاسو د ډیپلوماسي خبره وکړنه دغه ځینو رپورټونو کې داسې هم راغلي دي چې دا د بریکس د سرمشري زی اعلامیه چې کوم راغلی دا چې څنګه تاسو خبرو وکړه پاکستان کې د فعالو د میشتو وسلوارو ډلو نمونه یاد شوي دي یا د هغوی پر ضد کاروایی غوښتنه پکې شوې ده. نو دې ته ګنې د هند د سفارتي ګټې په توګه کتل کېږي که نه؟ دا خبره تر کومه صحیح ده په سیمه کې؟
دا خبره بالکل درسته ده چې د هند ډیپلوماسي چې ده یو خو هند په سایز کې مارکی کلو دی، بیا د هغې تاریخ ډېر زوړ دی په دنیا کې، د هغې خپل یو ټیسمنشپ یو هغه دی، نو ډېر تعلیم یافته طریقې باندې کېږي، هغې کې جمهوریت دی مسلسل، داسې پاکستان او جګړې او دښمنیانې نه کوي، که سره پاکستان او دوستیان نه کوي. زمونږ وطن کې داسې پاتې شوي دي چې کله یو فوجي ډیکټیټر راشي نو هغه په یو خم په مخه کې، بل راشي نو هغه په بل خم په مخه کولی شي. نو ځکه د هندوستان سره پاکستان د ډیپلوماسي ډېره مقابله نه شته، هغه ډېر وړاندې دي تاریخي طور باندې علمي دنیا کې دا ګڼل کېږي چې چینی ډیپلوماسي او د انډین ډیپلوماسي مونږ د ډکړه بګار ده، زموږ فارن افیس ته هم، زموږ حکومت ته هم، زموږ تعلیمي ادارو ته هم، زموږ دې خبرو ته توجه ورکړو، ډیپلوماسي په ذریعه باندې ځینې مسایل حل کولو کوشش وکړو، زده کړو، بجای دې چې مونږ چې د پراکسي وار په ذریعه او دا قسمه خبرې په ذریعه چې دې مونږ وړاندې کړو.
د بریکس د اعلامیې په اړه مو په پیښور پوهنتون کې له استاد او د نړیوالو اړیکو له شنونکي ډاکټر سرفراز خان سره د مشال رادیو مرکه اورېده.
دا مشال رادیو ده.
د جماعت الدعوة او انصار الامه په نومونو تنظیمونو چې د پاکستان حکومت ناکادونه ګرځولي دي، مشرانو یې حافظ سعید او فضل الرحمن خلیل په دې نږدو وختو کې د ملی مسلم لیگ او اصلاح وطن په نومونو سیاسي ګوندونه اعلان کړي دي، خو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي تر دې مهاله دغه ګوندونه له دوی سره راجستر نه دي. دا چې دغه سختدریزه ډلو ولې وغوښتل چې سیاسي فعالیت ته مخه کړي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر د رپورټ اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په دې نږدو کې د کلادم وسلوالې ډلې لشکری طیبه او جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د بلې وسلوالې ډلې انصار الامه مشر فضل الرحمن خلیل چې بالترتیب د ملی مسلم لیگ او اصلاح وطن په نوم باندې سیاسي ګوندونو جوړولو اعلان کړی دی، تر دا مهال دغه ادارې دوی سره رجسټرډ نه دي. د مرکزی الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د څانګې مشر هارون شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ملی مسلم لیگ د رجسٹریشن لپاره دوی ته د اختر نمخ کې درخواست ورکړل شوې ده، خو لا پریکړه پرې نه ده شوې.
نو الیکشن کمیشن اف پاکستان دا دوه پارټیان رجسٹر کړی دي او نو زمونږ انویسټمنټ شوې ده او نو دوی ته مونږ څه کې سم نشان الاټ کړی دی. الیکشن کمیشن اف پاکستان چې یو آئینی اداره ده د پاکستان، سیاسی ګوندونه رجسٹر شوی دي، نو یې کې نه ملي مسلم لیگ شته دی او نه د بل پارټي.
د کله نه چې په پاکستان کې په فعال وسلوالو ډلو د دغه هیواد او نړیوالو ادارو او هیوادونو لخوا مالی بندیزونه لګول شوي او دغه ډلې کلادم ګرځول شوي دي، نو مخکې به د بندیزونو نه پس د خپلو فعالیتونو او چندو راغونډولو په مخه د خیر خیګړې ادارې جوړولې، خو اوس یې سیاسي ګوندونو جوړولو ته مخه کړې ده. په پیښور کې مې سیړنکار رحیم الله یوسفزی نه وپوښتل چې کلادم وسلوالو ډلو ولې سیاسي ګوندونو جوړولو ته مخه کړې ده. نو نو موړې وای
وسلوال ډلې چې کومې نو هغه اکثر داسې کار کوي چې د خدمت خلک یو شوبه هم د راتینګ کې او د هغه مختلف نومونه باندې بیا دوی چې موږ د خلکو خدمت کو د فلا زما خیال دی چې دا خو دوی یو لار ځان له پیدا کوي چې دوی خپل فعالیت کوي، چندې هم راغونډې قانوني غونډه کې دي ځان شکل ورکې، دا خو د دې غټ مقصد دی او دې به ځان بیا رسي میډیا ته هم خلکو ته هم په ټاکنو کې هم ممکن به سي سو اخلي، خو که دې تش دغه نوم استعمالي او بیا په ټاکنو کې هم سن اخلي نو بیا خو می فیصله کړی ده چې دې به سیاست کوي، نو دا بیا د دې نور اغراض او مقاصد دي، نور د دې ارادي دي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې دوی سره د سیاسي ګوند رجسٹریشن یو ځانګړی طریقې او شرطونه دي او چې کوم ګوند هم په هغه شرطونو پوره وخیږي نو مونږ یې رجسٹر کوو، خو د دغه ادارې په خبره تر دا مهال ملی مسلم لیگ او اصلاح وطن ګوند یاد کمیشن سره رجسٹر نه دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د کراچۍ پولیس وایي د دوشنبه په ورځ په دغه ښار کې د کړیو عملیاتو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان څلور تنه وسلوال وجلي چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ ول. دغه چارواکي هم دا راز ادا کوي چې په وجل شو وسلوالو کې یو تن د تحریک طالبان پاکستان د مشر نږدې خپلوان هم دی چې د 2012 کال په اکتوبر کې په سوات کې د ماشومانو د تعلیم پر مبارزې ملالی یوسفزای برید کړی و. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د سن صوبې په مرکز کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي په دې ښار کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان سرور غړي وژلي چې په دوی کې یو تن په سوات کې پر ملالی یوسفزای په برید کې هم ملوث و. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر راو انور په دې اړه له رسنیو سره په خبرو کې وویل له څو ورځو راهیسې داسې معلومات ترلاسه کړي ول چې ځینې ترهګر د کراچۍ ښار قید آباد نومي سیمه کې د ترهګریزو بریدونو پر پلانولو اخته دي. نوموړي زیاته کړه دوشنبه په ورځ ترلاسه شوو معلوماتو پر مټ په دغه سیمه کې عملیات وکړه چې په نتیجه کې له پولیس سره په نښته کې څلور وسلوالو وژل شول. د راو انور په وینا وژل شوي ترهګر د تحریک طالبان پاکستان سوات څانګې غړي دي او په خبره په وژل شوو کسانو کې یو کس خورشید د تحریک طالبان پاکستان د مشر نږدې خپلوان دی چې په سوات کې پر ملالی یوسفزای په وسلوال برید کې هم ملوث و. نوموړي همداشان وویل وژل شوي ترهګر پر ملالی یوسفزای پر برید سربیره پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې هم ککړ ول.
ابھی چار لوگ مارے گئے یہ ٹی ٹی پی
دیوی سلور کسان وجل شوی چې تحریک طالبان پاکستان غړی دی. پدې کې یو کس خورشید نومیږي چې تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله نږدې خپلوان دی. دا پر ملالی یوسفزای په برید کې ملوث او په سوات کې پر امنیتي ځواکونو هم په ډیرو بریدونو کې ککړو. ملالی یوسفزای د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکې چې 2012 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 9 نیټه پرې وسلوالو په سوات کې هغه وخت برید وکړ چې له ښوونځي کور ته په لار وه. په دغه برید کې هغه له خپلو دوو ټولګیوالو سره یو ځای ټپي شوه چې بیا وروسته دغه وسلوال برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه واخیست. ملالی یوسفزای تر برید وروسته د درملنې لپاره انګلستان ته لاړه چې دا مهال د خپل کورنۍ سره یو ځای په همدغه هیواد کې اوسیږي او د ماشومانو د تعلیم په لړ کې نړیواله مبارزه کوي. د یادونې وړ ده چې ملالی یوسفزای په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو د تعلیم په لړ کې د مبارزې له امله د امن نوبل نړیواله جایزه هم وګټله.
دا مشال ریډیو ده.
د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د پاکستان سفیران نن په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې سره ټولیږي. ټاکل شوی دا کانفرنس په تر دریو ورځو پورې جاری وي او په کې برخه اخیستونکي سفیران به د پاکستان له خارجه پالیسۍ سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان خارجه وزارت وایي دا د معمول یو کانفرنس دی، خوشدونکي ورته د یوې مهمې غونډې په توګه ګوري. رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
دا کانفرنس به د 5 نه تر 8 سپتمبر پورې جاری وي. د لړکی د تیر زیارت په ورځ د پاکستان خارجه دفتر بیان نفیس سیکریا ویلی وو
سلیکټډ امباسډرز اف پاکستان.
د پاکستان منتخب سفیران به د کانفرنس کې ګډون کوي. د پای غونډې مشري به وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوي. د خارجه ځینې مهم امور په اړه به د کانفرنس کې بحث کیږي. د پاکستان خارجه وزیر خپل څوکۍ سمبالولو سمدستي پس دا فیصله کړې وه چې د سفیرانو کانفرنس به راغواړي.
تیر کال هم د منتخب سفیرانو غونډه رابلل شوې وه چې پکې هند، چین، افغانستان، امریکا، ملګرو ملتونو، ویانا او روس کې کارکوونکي د پاکستان سفیرانو ګډون کړی و. خو دا کانفرنس په داسې وخت کې کیږي چې تیره میاشت امریکې لخوا د سیمې افغانستان په اړه نوې پالیسي اعلانولو پر وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان خبردار کړی و چې امریکا په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه اوس نور خاموش نشي پاتې کېدی. پاکستان د امریکې نوې پالیسۍ په اړه خپل سخت رد عمل ښودلی و او ویلي و پاکستان دا تورونه ردوي. د لړکي پخوانی سفیر او بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي چې داسې کانفرنسونو کې ګاونډي او نور ملکونو سره په معاملو خبرې اترې کیږي.
پاکستان تر وارننګ ورکړی دی چې تاسو سپورټ ختم کړی دی افغانیت ورکو دا ټول نه لویه خبره په دغه وي او بیا چې کوم دی د هند سره چې کوم تعلقات خراب شوي دي دغه خبرې به بیا د ایران سره چې کوم دا ټینشن راغلی دی دغه خبرې به هم افغانستان سره چې کوم حالات خراب شوي دي په پوله باندې دی چې کوم امپیکټ وي په سی پیک باندې ون بیلټ ون روډ باندې په امن باندې په سټیبلټی باندې دغه خبرې به وي.
پخوانی سفیر بیرستر زای سعید په وینا چې د داسې غونډو د لارې سفیران وزیر اعظم سره معلومات شریکوي او ورته تجویزونه هم ورکوي.
یونایټیډ سټیټس خپل پالیسی ریویو کړي دا وی هم خپل پالیسی به ریویو کوي. دا چې څه د انوایز ویوز دی ولې چې هغه داسې کروشل ځایونه کې دي چې هغه اډوایس ورکول شي نو دې ته پر دا کانفرنس انپوټ به دوی به ورکړي خپل انوایس.
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې دا د معمول کانفرنس سي او تیر کلونو په شان سخت کال هم رابلل شوی دی.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پالس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یو نیم بجا
دا کرخی پا غالا
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی مجلا
پا دری نیمو بجو
سروی
پا سلور نیمو بجو
اوردن کو پاکستانی حاجانو بیگا په مکه کې د حج چارو لپاره د پاکستان حکومت د دفتر مخې ته دوی ته د استوګنې او سفرې سانتیاو نه ورکول کېدو له امله احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه حاجانو پاکستان ته د بیرته تک لړۍ به هم نن څخه پیل شي. پر دې دواړو موضوعاتو هم په مکه کې موجود مشال رډیو خبریال خالد خان زموږ په سارانه خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
میگا ماسخوتن منزن پس پا مکہ کی کم عزیز یا کل چرتا چی دا پاکستان مشن میں دا جانو دا چارو دا پارا کم جوڑ وزارت دفتر دے دا غیوان دے پاکستانی حجانو چی سل 200 پا تعداد کی وو اغی احتجاج کولو او دا احتجاج اغی پا دی وجہ کولو چی پا مینا او عرفات کی لکه دغه اتم دل حج نه د دولسم دل حج پورې چې کم سہولیات دې سره جمعنه شوی اغا دی تا ور نکلی شو او لوی احتجاج چې دغه د دې د ټرین د ټیکټ په اکلو احتجاج ته بیا سردار یوسف هم ویناو کا دغه تسلی ورکا کم حجان په ٹرین کې ټیکټ ورته نه ملو شوی نو هغه ته به اوس اغا خپل 250 ریال چې دی هغه به واپس ملاویږي.
د حج پروازونه کله پیلېږي؟ دغه پاکستانی حجان به کله وکول شي چې سعودي عرب بیرته پاکستان ته ورسي؟
دا پاکستان نه چې ټول حجان راغلي دي 100,000 او 80,000 حجان راغلي دي نو دغه فلایټس د نن نه شروع کیږي. دغه پروازونه شروع شو او دا ځینې کاله چې کوم مکې ته میخ په میغه راغلي وو هغه مدینې ته ځي نو ځینې به د مدینې نه ځي او ځینې به د جدې نه ځي خو دغه پروازونه د نن نه پیلېږي. نن نه به حجان واپسي کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په خیبر جلسه کې د خاصدار ځواک مشرانو او ځای خلک وایي دا د لوی اختر پر مهال د امنیت لپاره سم انتظامات په پام کې نیول شوي او دا چې د نامنه کومه پیښه مختنه راغلي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری له دوی سره خبرې کړې دي.
زما نوم اول درخان دی، صوبیدار یم. ډېر ښکلی اختر تیر شو، ډېر مزیدار اختر تیر شو. یو قسم داسې ناخوشګواره واقعه مو نه شوه. د مونږ میچنۍ چاروازګۍ زیړۍ په دې ځای باندې مونږ چې پوسټونه ښایسته ډپټي کړې ده او لویس خاصدار مونږ لګولي وو په هر جماعت باندې.
نائب صوبیدار محسن افشا شینواری لائن آفیسر سیکورٹی مور کڑے وا بینر مور تر گولے وی دمبای و رز نہ مخ کے دا اختر نہ مخ کے مطلب دا ڈز ڈوز بنئی وای پائرنگ بنئی گشتن ماندم خاص دار پٹول زو ماند خپل خپل بز علاقہ اور تصفارل شوی پ مغ ماند ڈپٹی انجام کئ تور خان باندم ان شاء اللہ اوس پوریس خبرام نشتا
اتولا پریدای منوم لے اختر خو ډیر ماشاءالله ډیر کولای تیر شو زکه چې یو خو مسافر راغلل مسافر خپل خپلوان سره پکې ولیدل خپل خپلوان له لوړ مبارک ولا او دا ځل ډیر زبردست په دا او چې ډیر پوره منو خو صرف دا یو کور وو چې سروي له ګرونو کنه دا کوم چې افغانستان مطلب په دای ټیکس لګاله 500 ټیکس په لګاله 5000 ګرون کړیو خوراکونه خو په پیل او ریزن ته غرمله خډیر او ریتا جوړ کړو پختې ماغه کړی دا پختې ورته مونږ یو پټی دی کې هم جوړ کړی.
زمانو مفتاب ده ډیر خسته تیر شو ډیر خسته قربانه او سیاسي امن او امان او ډیر خوشاله او ډیر خسته خی اخترم تیر کړه خیر سره.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشالي ته سره تو ندی هر پتا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نه شوم درته مې ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي. دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر گل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په درې نیمو بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په یوه نیمه بجه.
اوریدونکو په پېښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی زور.
بریکس ټولنې پاکستان میشتې وسله والې ډلې چې پکې تحریک طالبان، پاکستان، حزب التحریر او حقانی شبکه هم شامل دي د سیمه ایز امنیت لپاره ګواښ بلل. یو وایي هغه کسان چې د دوی ملاتړ کوي باید حساب ورسره وشي. هند او افغانستان د دې اقدام هرکلی کړی خو پاکستان په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب په مکه ښار کې د مشال رادیو خبریال نن وویل چې تیره شپه لسګونو پاکستاني حاجیانو د پاکستاني مشن په مخ کې مظاهره وکړه. دوی په دې خبره احتجاج کولو چې دوی ته ولې د ژمنې سره سم د مینا او عرفات ترمنځ د ټرین سهولت نه دی ورکړل شوی. د پاکستان د حج وزیر سردار یوسف وایي حاجیانو ته به د سړي په سر 250 ریاله واپس ورکړل شي. ملالا یوسفزئی وایي په داسې حال کې چې په برما کې روهینجا مسلمانان وژل کیږي، نړۍ انتظار باسي چې په دې معامله د نوبل انعام ګټونکي آنګ سان سوچی دریځ واوري. په خپله ملالې دا اقدام د خواشینۍ وړ بللې. ملګری ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د یوې اونۍ په لړ کې تر 5000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس سخت کال په ټول افغانستان کې تر اوسه تر 223000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نکی هیلی وایي هیواد په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د شمالي کوریا خلاف یو نوی قرارداد وړاندې کړي او غواړي چې بله اونۍ پرې سلامتي کونسل رای ورکړي. نکی هیلی وایي امریکا کله هم جګړه نه غواړي خو بله مورګه وختې دي. او روسي چارواکي وایي د کاسموس فلم تھیاتر پر ودانۍ د برید د هسې په شک کې یو تن نیولی دی. وایي یو تن د تھیاتر دروازې سره خپل موټر جنګولی چې په پایله کې اور ولګید او په خپله دغه کس هم وسوځېده چې بیا وروسته ونیول شو.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا پاکستان ته د سیاسي مذاکراتو په وړاندیز باندې لیکلي او وایي د منطقې ته موجوده صورتحال په رڼا کې د افغان ولسمشر دا بیان د ستاینې وړ او ګټور دی، ځکه چې له دې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته شوي تاوتریخوالي کې کمی راشي چې نه یوازې به د دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره بلکې د جنوبي ایشیا لپاره به د امن او استحکام سبب هم وګرځي. د ادارې په وینا که څه هم د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د نوي افغان پالیسۍ وروسته د پاکستان او افغانستان تعلقاتو ته د زیان رسیدو یره پیدا شوې وه، ځکه چې امریکا هندوستان ته په افغانستان کې د کردار ادا کولو ویلي وو. خو اوس چې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا بیان راغی نو هیله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به تعلقات ښه شي. ادارې وی اکثر وخت دوانو هی وادونو په یو بل تورونه لګولي چې د دوانو خواو تر هغری کیږي، خو کو کتل شنو افغانستان د ډیورنت کرخه د پاکستان سره بین الاقوامی پولن نه تسلیموي او هم په دی وجه وسلوال د پولی دوانو خواو اوړي راوړي. بل پلو د پاکستان دریز دی چې د پولو د مضبوط د سار د نظام نه بغیر تر هغری نشي کابو کیدی، کوم چې د جګړې او تاوتریخوالي سبب ګرځیدلې. دریا اخیری کې لیکي په منطقه کې به امن اهل پځی کیږي چې امریکا د ځمکني حقایقو پر رڼا کې افغانستان خپل وعدو پوره کولو ته پرېږدي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان کامیاب مذاکرات د امریکي او د کابل حکومت تر راتلونکو رویو سره تړلي دي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې د متحده قومي موومنت او پسند اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خواجه اظهر الحسن باندې په کراچۍ کې په شوي حمله باندې لیکلي او وایي که څه هم په دې حمله کې نوموړی بچ شوی خو یو لاروی ماشوم، یو پولیس اهلکار او حمله کوونکی پکې وجل شوی. ادارې دا حمله د کراچۍ په امن حمله غنی او ایدا د کراچۍ د امن پر ضد یو سازش دی. بای چی صوبایي حکومت، وفاقی حکومت، عسکری مشروالی او قانون نافذ کونکو ادارې په فوري توګه د دې مخنیوي باور کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلی د شمالی کوریا د هایدروجنی بم ازموینې او د هغې د اهدافو او نیشنل انټرست مجلی بیا هم د شمالی کوریا د پوځي او اټومي پرمختګونو د مخنیوي په چارو کې د امریکا د رول په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تاسو ته مهم ټکي اورو. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي شمالي کوریا د رواني سپتمبر میاشت پر دریمه شپږمه اټومي ازموینه وکړه. د لیکنې تر مخه د کیم جونګ یون په مشرۍ د شمالي کوریا حکومت د روان کال په اوږدو کې تر هغه ډېرې د میزایل توغولو ازموینه کړې چې د هغه هیواد د پخواني مشر کیم جونګ دویم د شاوخوا دوه لسیزې دورې پر مهال شوې وي. لیکنه کاږي د دې ازموینو په ترڅ کې چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قراردادونو په پام کې نه نیولو سره کوي، دغه هیواد امریکا، جاپان او جنوبي کوریا ته پیغام ورکول غواړي چې په اټومي وسلو سره د هغوی د پنخه کولو توان لري. شمالی کوریا د خپل پوځي استعداد پیاوړی کولو په ترڅ کې همدارز غواړي د امریکا د دې د متحدانو او چین ترمنځ اړیکې خرابې او ډیپلوماټیکې ګټې ترلاسه کړي. لیکن وايي امریکا کولای شي له جاپان او جنوبی کوریا سره د درې اړخیزي همکارۍ چارو پیاوړی کولو په ترڅ کې د شمالی کوریا لخوا د متوجه شویو پوځي او اټومي خطرونو مخه ونیسي. نیشنل انټرست مجلې هم په یو لیکنه کې د شمالي کوریا د نوو اټومي ازموینو او پر ضد یې د لا ډیرو سختو نړیوالو بندیزونو د اړتیا موضوع راخیستی. په لیکنه کې راغلی سپینه ماڼۍ باید پر شمالي کوریا د نړیوالو بندیزونو لا سختولو کمپاین مشري پر غاړه واخلي او پر چین او روسیې فشار راوړي چې د شمالي کوریا د عایداتو محدودولو په چارو کې مرسته وکړي. لیکنه کاږي وروستي افشا شوي معلومات ښیي چې شمالي کوریا له 2009 زیږیزا تر روان 2018 پورې چینایي بانکونه کارولي چې له امریکایي مالي نظامه د څه د پاسه $2 اربع ورکړه راکړه وکړي. چین او روسیا له هغو شمالي کوریایي ادارو سره کار کوي چې د اټومي موادو د انتقال له لارې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سرغړونه کوي. لیکنه زیاتوي واشنگټن باید پر دې فعالیتونو بندیز ولګوي او مسکو او بیجنګ ته ووایي چې شمالي کوریا ته د مالی اسانتیاو برابرول په برخه کې سخت غبرګون به وښیي او چینایي او روسي ګټې به په نخښه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د شمالي کوریا په اړه اضطراری غونډه وکړه. په یاد سازمان کې د امریکا سفیر وویل د شمالي کوریا مشر د جګړې غوښتنه کوي. د روسیې او چین سفیرانو بیا وویل د شمالي کوریا کړکیچ پوځي حل لاره نه لري. د موضوع تفصیل اسمت څاروان څخه.
د شمالي کوریا له لوري د هایدروجنی بم له ازموینې وروسته د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا، بریتانیا، جاپان، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو سفیرانو د تیرې شپې په غونډه کې د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتو د جدي اقدام او همداراز پر دغه هیواد د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. خو د چین او روسیې استازو وویل د شمالي کوریا پر ضد پوځي اقدام ګټه نه کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل باید د شمالي کوریا پر ضد تر ټولو سخت بندیزونه ولګول شي. د میرمن هیلی په وینا د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جګړې لپاره خواستونه کوي. د زیاته کړه امریکا د تل لپاره لزغه مکار نشي اخیستی. جنگ هغه سند چې امریکا یې غواړي موږ یې نه غواړو، خو زموږ زغم بې پایه نه دی. موږ باید د خپلو متحدانو او خپلې خاورې دفاع وکړو. په ملګرو ملتو کې د امریکا دایمي استازی همداراز وویل هغه هیوادونه چې له شمالي کوریا سره سوداګري راکړه ورکړه کوي په حقیقت کې د دغه هیواد اتومي پروګرام تمویلوي. شمالی کوریا د توغندو لازمیشته وروسته هایدروجنی بم وازمایي او ګواشه وکړ چې له امریکا سره پر نازمی مشوي مستمری ګوام به برید وکړي. د شمالی کوریا د پاراونکو اقدامات د لویدیزو هیوادونو په تیر بیا امریکا له سخت عکس العمل سره مخامخ شول. تیر شپه د امنیت شورا په استراری غونډه کې د چین استازي لیو جی چې هیواد د شمالي کوریا کلیدي متحد دی له ټولو خواوو وغوښتل چې لزغمه کار واخلي او په عین حال کې خبرداري ورکړ. چین به هیڅکله په ټاپو وسمه کې ګډوډۍ او جګړې ته اجازه ورنه کړي. موږ هیله لرو چې ټولې خواوې موضوع جدي وګڼي او مسؤلانه چلند وکړي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نبیین زیا هم وویل پکار ده چې ټولې خواوې د دې مسالې د حل په اړه په هر اړخیز ډول فکر وکړي. پوځي اقدام د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې بیرونکي مسایل حل کولای نه شي. له 2008 میلادي کال راهیسې ملګرو ملتو تر اوسه پورې د شمالي کوریا پر ضد 8 پرېکړې لیکونه تصویب کړي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي هیواد د شمالي کوریا پر ضد د نوي پریکړه لیک د تصویبې دوه غوښتونکي دی او غوښتنه کوي چې په دې اړه دي راتلونکي دوشنبه رای واخیستل شي.
عصمت څاروان او امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریا د توغندې او جوهري ازموینو خلاف به تر ډیره غلې پاتې نشي. شمالي کوریا د سپتمبر پر درېمه ویلي وو چې دوی په بریالیتوب سره د یوه هایډروجنی بم ازموینه کړې ده. له دې وروسته نړیوال غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ پور کړی چې لنډیز یې له نجیب عامر اورو.
وروسته لغې چې شمالي کوریا خپل شپږمه جمهوری ازموینه وکړه، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې هیواد یې چمتو دی چې د ځان او د خپلو اتحادیانو د دفاع لپاره هر اړخیزې سفارتي او جوهري صلاحیتونه په کار راولي. سپینه ماڼۍ وایي ډونالد ترامپ دا څرګندونې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ته په یوه ټلیفوني تماس کې کړې دي. تر دې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس هم په خپلو څرګندونو کې ویل چې شمالي کوریا د اټومي ازموینې په کولو یو خطرناک ګام پورته کړ او امریکا به د ځان د خوندیتوب لپاره له پوځي غبرګونه لاس وانخلي. که څه هم د شمالي کوریا د بیلیسټیک او جوهري توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې دی، خو پیانګیانګ په وار وار له دې بندیزه سرغړونه کړې ده. شمالي کوریا د سپتمبر په درېمه نیټه ویلو چې دوی په بریالیتوب سره د یو هایډروجن بم ازموینه کړې ده. په ظاهره دا تر ټولو لوی اټومي ازموینه ښکاري. پیانګیانګ ویل چې د دوی شپږم اټومي ازموینه پوره بریالۍ وه او د دغه هیواد د اټومي پروګرام د بشپړولو لپاره یو مهم پرمختګ دی. د شمالي کوریا لخوا د هایډروجن بم د استعمالولو په پریکړه نړیوال غبرګونونه مخې ته راغلي دي او دا کار غندل شوی دی. چین ویلي شمالي کوریا باید دا ډول بدو کارونو ته د پای ټکی کیږدي. روسیې ویلي د شمالي کوریا دغه اقدام جدي پایلې لرلی شي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه ته تر ټلیفون کولو مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلو چې د شمالي کوریا قول او فعل د امریکې لپاره له خطرې او د دښمنۍ نه ډک معلومیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
فارن پالیسی مجله د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي ولیکنه خبره کړې. لیکنه وايي دغه ستراتیژي یو جالب نقطه ده چې د افغانستان د جګړې پای ته رسولو لپاره کوم مهالویش پکې نه دی ټاکل شوی. د لیکنې تفصیل مجید بابره.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي چې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې تګلارې تر ټولو مهمه خبره ده چې د افغان جګړې په اړه د پخوا په شان کوم مصنوعي تقسیم الاوقات نه دی اعلان شوی. د مجلې په خبره د افغان تګلارې په اړه د ډونلډ ټرمپ د تقریر نه پس چې په مطبوعاتو کې څومره تبصرې هم شوې دي، په هغو کې یوه خبره مشترکه وه او هغه دا چې امنیتی څېړنکارانو په یوه خوله ویلي چې د پوځي تګلارې تر ټولو مهمه خبره دا وي چې خپل دښمن ته به دا نه په ډاګه کوي چې کله به د جګړې میدان پرېږدو او کله به د سرتیرو شمېره کې کمې زیاتې راولو. د دوی په خبره که دښمن ته ستا د هلو دلو معلومات وي نو مطلب یې مکمل شکست دی. د مجلې په خبره او هم دغه کار د پخوانی ولسمشر باراک اوباما انتظامی په بیا بیا تکرار کړو. د مجلې په خبره د ډونلډ ټرمپ د افغان تګلارې دویمه مهمه خبره د هغې کلکې ژمنې اعلان دی چې ویلي دي چې موږ به په افغانستان کې په جګړه کې بوخت امریکایي سرتیرو ته هر ضروري سهولتونه او جنگي سامان ورکوو او د جګړې په اړه به داسې جنگي قوانین متعارف کوي چې دا تګلاره نه یوازې په مؤثره توګه پر مخ ولاړه شي بلکې وخت هم ډیر وانخلي. مجله زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ د خپلې نوې افغان تګلارې په اړه ویلي دي چې په افغان جګړه کې په برخه اخیستونکو پوځي کمانډرانو یې د اوباما لخوا هغه بندیزونه لري کړی دي چې له مخې د دښمن سره د جګړې پر مهال محدود اختیارات وو. ښاغلي ټرمپ دغو پوځي مشرانو ته د جنگ په اړه د فیصلو کولو مکمل واک ورکړی دی. مجله زیاتوي چې د نوې افغان تګلارې په اړه د ښاغلي ټرمپ د وینا درېمه مهمه خبره د پاکستان لخوا په افغان جګړه کې د مسلو پر رامنځته کولو توجه مرکوزه کول وو چې دغه هیواد هغو وسلوالو قوتونو سره یا خو نیخ په نیغه مرستې کوي او یا د هغوی فعالیتونه په خپل ځمکه برداشت کوي او سترګې پرې پټوي. مجله زیاتوي چې د پاکستان په دغو هلو ځلو د امریکا پخوانو ولسمشرانو هم خپلې اندېښنې څرګنده کړې وې، خو دغه ایټمي وسله لرونکي هیواد ته د ښاغلي ټرمپ غوندې داسې نیخ په نیغه خبره چا هم نه وکړې، ځکه چې چا هم داسې نه شو کولی چې دغه ایټمي هیواد باندې د حد نه زیات فشار واچوي.
مجید بابرو، د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د کچې د لوړوالي لامل وسلوال مخالفین کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیر د دوشنبې په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل حکومت هڅه کوي چې د ملکی مرګ ژوبلې ګراف صفر ته ښکته کړي. بلخو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورټونو ورکولو له امله هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. له کابله واصل وصال رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د پټېدو له امله د هوایي حملو پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي لامل وسلوال مخالفین دي، خو دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته پام کړی او دا موضوع په لومړیتوبونو کې ده.
د ټولو مسؤلیت د تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کې د دوی په غاړه ده. دوی د خلکو په منځ کې ځای نیسي، جماعتونو کې انفجار ورکوي، مین کړي عمومي په سړک باندې، یا ځانمرګي بریدونه کوي. دوی اصلا داسې عوامل رامنځته کوي چې تلفات ملکي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په نیمایي کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو کچه 30% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 95 تنه ملکیان وژل شوي او 138 تنه نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې یونما ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ځانمرګو بریدونو او حملو په پایله کې څه باندې 100 ملکیان وژل شوي او څه د پاسه 1400 نور ټپیان شوي دي. د غوس ملاتړ ماموریت تر دې مهاله په افغانستان کې د هوایي حملو له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د یو لړ ستونزو په منلو سره د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي ټینګار کړی و. خو وسلوالو طالبانو بیا په تیره کې دغه پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچولې او د ځان په تړاو یې دا شان تورونه رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورونو د ورکولو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي.
که چیرته دا ړندې بمباریانې دوام ولري، زه په دې یقین لرم چې د حکومت او تر خلکو منځ کې واټن زیاتېږي، فاصله به زیاته شي، او که چیرته دا فاصله او دا واټن زیات شو دا نظام بقا د خپل د لاسه ورکوي.
لا دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د عامو وګړو د مرګ ژوبلې او د استوګنې د سیمو د نښه کولو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره له ښکېلو لوري غوښتي و چې د منازعاتو پر مهال ټول نړیوال قوانین په جدي توګه مراعات کړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د برتانوي ادارې د څېړنې په حواله لیکلي د افغان طالبانو په لیکو کې خپګانونو او اختلافونه رامنځته شوي دي. د لیکنې تر مخه له طالبانو څخه د پام وړ شمېرې داسې انګیري چې ګواکې د افغانستان روانه جګړه یوازې د هغه هیواد د سیاسي قدرت ترلاسه کولو لپاره مخته وړل کیږي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
د یوې وروستۍ برطانوي څېړنې تر مخه وسلوال طالبان اوس هغه سې منظمه نه دي پاتې شوي څنګه چې پخوا وو. دغه څېړنه ښایي چې د ملا هیبت الله په مشرۍ کې په طالبانو کې ډېر اختلافات دي. په دوی کې ډېرې ډلې جوړې شوې دي چې هر وخت واک اختیار په نیولو کې بوخت دي. داسې هم ویل کېږي چې ملا هیبت الله د دوی یو کمزوری مشر دی او په طالبانو ډېر اختیار هم نه لري. ایکسپریس ټریبیون لیکي په طالبانو کې ډېرې ډلې لکه منصور نیټورک چې په هلمند کې زیات نفوذ لري او په اړه داسې ویل کیږي چې د ایران او روس مرسته هم لري، اوس د طالبانو په ډلو کې د یوې مضبوطې ډلې په توګه اثر راپورته کوي. ورځپاڼه دا هم لیکي د تیر کال په نسبت اوس د طالبانو مرام هم اټیټ شوی دی. ډیر کم د خپلو نظریاتي خبرو لپاره جنګیږي، ډیر له خپلو مشرانو نه ندي خوشاله او د ډیرو بیا په هغو کارونو کې خوښي کمه شوې ده چې د څه لپاره جګړه کوي. په دې وروستیو کې ګڼ افغانان له پاکستان خپل هیواد ستانه شول، دغه هم په طالبانو یو فشار اچوي. په طالبانو کې ډېرې ډلې داسې فکر هم کوي چې په افغانستان کې د دوی په لیکو کې اوس درغلې زیات شوې دي، زیاتره د هغو کارونو لپاره نه جنګیږي څه چې دوی ته ویل شوې دي، او ډېر داسې فکر هم کوي چې د طالبانو د مشرانو نه اوس لاره خطا شوې ده چې دغه ټولو خبرو په طالبانو د دوی په ډلو کې مایوسي خوره کړې ده. دغه څېړنه د هم لیکي باید په داسې حالاتو کې د سولې او امن په خبرو زور راوړل شي، ځکه چې همدای وخت چې هغه طالبانو ته د سولې پیغام ورکړي شي چې د سنا سوجې لعمله د خپل مشرانو د دوی د تګلارو د رواني جګړې او د ترغلو لوجې د خپل تحریک نه ازړه مات شوې دي، او د هر سورتا یوازې د واک او طاقت حاصلولو یو لوبخکاری.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په دې وروستیو کې د خوست د فرهنګي ټولنو مدني بنسټونو لخوا د تاریخي، مذهبي او دودیزو ورځو په مناسبت د علمي او ټولنیزو دستورو په خوا کې مشاعرې هم جوړیږي. دا ځل د لوی اختر په مناسبت د خوست د مندوزه او په سیمه کې د یاد ولایت د بیلابیلو سیمو د ځوانو او شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون مشاعره جوړه شوې وه. نجیب الله الوخیل چې زمونږ خبریال دی، یادې مشاعرې ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
دا ځل د دوشنبه ورځې ناوخته په خوست کې د څړبن ادبي او ټولنیزې ټولنې د لوی اختر په ویاړ د مندوزه سیمې په حسنزیو کلي کې د بیلابیلو سیمو د شاعرانو، فرهنګیانو او مدني فعالانو په ګډون مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې غړي ولی مدخان خادم مشال راړي ته وویل په مشاعره کې د شعرونو له اورولو سربیره یو شمېر ویناوالو ځوانانو ته د ملي، مذهبي او دودیزو ورځو د لمانځنو په باب ګټورې خبرې وکړې.
په دې مشاعره کې د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو تکړه تکړه شاعران راغونډ شوي وو، او د نظر خاوندان، د فکر خاوندان، مدني فعالان راغلي وو چې د اختر په مناسبت، د ملي ورځو په مناسبت بیلابیل ویناوې واورول او بیلابیل شعرونه واورول، او دا مشاعره ډیره ګټوره مشاعره وه.
په مشاعره کې لیکوال او فولکلورپو الحاج عبدالکریم پتنګ د دستوري ګډونوالو ته وویل چې شاعران باید په خپلو کلامونو کې د ټولنې د واقعیتونو ترجمانی وکړي. وروسته مشاعره پیل شوه چې خوا او شا 500 شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او کلامونه واورول. د اول شعر د اورولو بلنه مشر شاعر الحاج محمد عثمان عثماني ته ورکړل شوه.
تا چې لسونه نن وګدکړو د دې بل غریوان ته دا سی وشمرا چې واد چول خپل گریوان تا تگی ارزوی در نتند تا او با وقتی بی لپو کی راوڑ تاس کروٹ دی کابل گریوان تا.
دویم شعر د ځوان شاعر ساده حیدر خیل وو.
تا چې وکتم لدینا ورستا نیم، پس لدغ حدیثین ورستا نیم، هغه وقت وو چې مشپا ټولا رانا کڑا دی رانا لحق شپینا ورستا نیم، مخامخ چی در تا گورم خلق خاندی پا محفل که لبوسینا وروستا نیم.
زوان شاعر فریدون ریان هم چی د مشاعره د ویندوی چاره سنبالولی پا زای زای که خپل او دزینو شاعرانو انتخابی بیتون الوستل.
جوند ستا پا کمالار گرنگ نشتا، چاوی چی از غای ده گل تر چنگ نشتا، مگورا ده مین ساده گیزما ستا پا ننگو که کمی ورنگ نشتا، راشا تاب د غیشو د کزړغواړي دلته د ټوپک د توري جنگ نشتا، رامې وړستا درته هم خالی جولای یارا په ملنګ د چا قلنګ نشتا.
قدرت الله درمان په خپل شعر کې د جګړو هغه بده پایلې یاد کړې.
د جنگونو برکت ته ورته ګوره، هدیرو کې آبادی د ډیره شوې، په همدغه د حالاتو تقاضا د شاعرۍ کې مایوسی د ډیره شوې، او د خوږو یارانو څنګ مې خالی کېږي، د غربت مهرباني د ډیره شوې، اوس درمان نه تش په نوم پاتې درمان یم، اوس مې درد سره یاري د ډیره شوې.
د مشاعرې په جریان کې د خوست یو بل تنځوان شاعر کبیر ریحان د پیر محمد کاروان یو کلام ترنم کړ.
تگی گلاب راتوی نرے باران خوک دے خوما دان من لا مغ جانان خوک دے نرے بہم پگاوی د تور گڑے پشان لکه انگور د میزان افغانستان خوک دے.
اوریدونکو د سوات په مرکز منګوره کې هم ځایي شاعرانو او هنرمندان په ودبي غونډه کې سره ټول شوي ول. دوی شعرونه واورول او د موسیقۍ محفل یې وکړ. د غونډې ګډونوال وویل د ښه شعر او موسیقۍ له لارې پښتني کلتور ته رسول شوی زیان جبرانېدای شي. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ او ورپسې یو سندره.
سوات منګورک کې د مقامی ادبی ټولنې تر سوري لاندې را جوړ کړی شوی د اختر په خوشحالۍ کې ادبی دستوره کې د سیمې شاعرانو، ادیبانو او سیاسي مشرانو به شامل یو شمیر عامو خلکو ګډون وکړو. د دستورې تابع کوونکو مشرانو په دغه مقول چې د دې غونډې مقصد د پښتو کلتور ته وده ورکول دي او د پښتنو خدمت کوونکو مشرانو ستاینه کول دي. په دغه موقع د موسیقۍ انتظام هم شوی و.
ادبی دستوره کې یو اړخ ته مقامی شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل، نو بل خوا مقامی فنکارانو راغلي میلمانه د خپل خوندور خبرو په ذریعه وخندول.
چې کوشم یار د افریقا په دې ځنګل کې د امریکا کې دی
گلدارے جوڑوں بیا با پس پر لو کی دا گلوں نہ گجرے جوڑوں
پھر چکر بھی نو بانکے تھے نہ قربان شی او گوری نہ کلے ونے تھے نہ قربان شی او خاماران دے سکت دم کی ساتم او چی یاران مینو سڑے تھے نہ قربان شی
نغونډي مشر میلما د سواد سماجی کارکون انجینیر عمر فاروق چې په دغه موقع ویل چې د پښتنو لوی تاریخ ته او د سیمې ستر شاعران او ادیبان پیدا کړي، ولې دا وخت پښتو کلتور ته باز ناپوه شاعران زیان رسوي او دغه مخنیوي دی وکړي شي.
چې زموږ د پښتنو کلچر ډیر معذرت سره مې چې که خرابېږي نو هم زموږ د بازي شعرا او ادیبانو د وجه نه کیږي جی
ادبی دستوری نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
Yeah.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه